د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې دغه خبرونه تر دروي بچو ده. اوس د سینن د سیشن به ورځ ده د 1390 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 14 نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د نومبر له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو د خبرونه د ځوان فکر پروگرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې یوې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو اوډیای او دریو ټي ټوینټي مسابقو لړۍ پیل کړي. د ایران حکومت ویلي د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لرې کیږي. پوره خبر نو واورید. افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې یو غونډې پر پلان خبرې کړي چې حکومت او د وسلوالو طالبانو استازي به ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی باید 13 میاشتې شوی وای، خو وځنډول سو. د غونډې لپاره نوې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. ورستۍ وار د افغانستان پر سولې د افغانانو ترمنځ خبرې په جولای کې په قطر کې وشوه. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته یو ټول شمول پلاوی په جوړولو کار کوي.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي.
د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل سوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول سو جلا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره وسی سره کیږي په سر کې وي. خو د وسلوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو اوډیای، دریو ټي ټوینټي او د ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. فرید د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د لوبډلې غړي مخکله د تمرین لپاره هند ته رسیدلی دي. د افغانستان د کرکټ لوبډله سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې د سختې ماتې له امله له شدیدو نیوکو سره مخامخ شوه. د ویست انډیز په وړاندې د سیالیو په پیلېدونکي لړۍ کې د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران لکه دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواری نسته. افغانستان د لوبډلی د غوراوی د پلاوی مشر اندی مولیس تیره میاشت اسوسییټډ پریس ته ویلي وو چې په هند کې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او د لوبډلی په تشکیل کې بدلون راوستی دی. اوډیای مسابقې د نومبر په 16 یعنی سبا پیلېږي. بله به یې په 9 او 3 به یې په 11 وي. د نومبر په 14، 16 او 18 به ټي ټوینټي مسابقې وي. اندی مولیس د اکتوبر په 16 نیټه ویلي وو چې د ټیسټ مچ غړي او نیټه به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات کوي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د دې عملیاتو هدف د بټکوټ خلکو ته د امنیت ټینګول دی.
په بټکوټ ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل شوی دی. د دې عملیاتو موخه په سیمه کې د مخالفینو له منځه وړل دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې به هم کورونه وپلټل شي او هم به د مخالفینو ځینې هغه سیمې چې اندېښنې دي پاکې شي.
خوګیانی وویل عملیات پرون پیل سول. د په وینا د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپه ژمې ورځ ته وشتو. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخي په پاکستان کې د جمعیت علماي اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دغه اعتراضونه را بللي تیر شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریځ لري. په پاکستان کې اعتراض کوونکي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه لري. هغوی درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي دي. خو د پاکستان د صدر اعظم له دفتره یو بیان خپور سوی او ویل سوی دی چې دی به هیڅکله استعفا ونه کړي او پر اعتراض کوونکو غږ سوی دی چې د حکومت زغم دي، د حکومت کمزوري نه ګڼي. ایران حکومت ویلی چې د 2015 میلادي کال موافقه تخ د خپل تعهد کمولو پر لور یو بل ګام اخلي. د ایران حکومت ویلی چې دا اونۍ به د فورډو په نوم اټومي تاسیساتو کې سنټرفیوجونو ته د یورانیوم او ګاز ورداخل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ایران له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې ایران به سبا لږ تر لږه 1,000 سنټرفیوجونو ته د یورانیوم او د ګاز د ورداخلولو لړۍ پیل کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه داسې منل سوې وه چې سنټرفیوجونه به له ګازه پرته ګرځي. او ترکیې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل سوي مشر ابوبکر البغدادي د مشرې خور د نیولو خبر ورکړی دی. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یوه جګ پوړي ترکی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې د بغدادي خور 15 کلنه ده، رسمي عواد نومیږي او د هغې له میړه سره او له انجور سره د نومبر په 4 نیټه نیول سوې ده. د اسوسییټډ پرس او رویټرز اژانسونو په حواله له دوی سره 15 ماشومان هم نیول سوي دي او دوی ټول په یوه ټریلر کې اوسېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونې ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ښارونو او لرې پرتو سیمو کې تاسو وکړی سئ ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه واورئ او د ځوان فکر خبرونه ملتیا وکړئ. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې هم د تل په څیر درانه میلمانه به راسره وي، البته ځانګړي میلمانه، او موږ به له دوی سره په ټاکلو مسایل باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، ټول هغه مسایل چې کولای سئ تاسو یې د نظر په سترګو ورته ګورئ نو موږ سره یې شریک کړئ. موږ به په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل درانه میلمانه هم ولرو، خو په لومړي سر کې به زه تاسو ته دا وایم چې کله څنګه کولای شئ د خبرونه کې اړیکې ونیسئ. دغه شمېرې چې زه تاسو ته وایم یاداشت کړئ او د خبرونې په لړ کې له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0999-40-45 همدارنګه 0998-225-55 په دې شمېرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمه اوریدونکو، د ما د خبرونې البته د تاسو د خبرونې تاسو همیشه ملتیا کوئ. آیوري قدرمنه میلمنه عائشه خرم، ملګرو ملتونو سازمان لپاره د افغانستان د ځوانانو استازي چې تازه ټاکل شوی دغه سازمان ته دوی را سره بخبرونه کړي. البته د بخبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره ده، له دوی سره به بحث ولرو. سلامونه عائشه جانې.
سلامونه فیروزه جانې، تاسو ته او تاسو ډیرو درنو
ډیره مننه. کور ودان عائشه جانې، راځو دیتا کراتو وای قدرمن اوریدونکو به هم خامخدا پښتنه ورسره وي چې تاسو دغه سازمان ته څنګه غوړسوي او دا توام کال دی تاسو د سازمان ته غوړ کېږي د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه.
فیروزه جانې، دا پروګرام پروسه خپل شروع شوی و چې د بنوالي ټولنې په حمایت سره او د یو غیر انتفاعي بنسټ چې په افغانستان کې د ځوانانو په برخه کې کار کوي پروسه خالي دا پروسه شروع کړې وه، او د هغه په ترڅ کې ښاغلی بختیار د ځوانانو د اولین نماینده په حساب ملل متحد ته انتخاب شوی و، او سخت کاری دا دوام دور و چې مختلفو تحلیلي او تقریري امتحانونو په تیرولو سره وتوانیدم چې دا مقام ترلاسه کړم او درې څلور مرحلې د امتحان مدلو دي چې د آنلاین سپتنم نه شروع شوي او تر 1 د اکتوبر چې آخرینی دور یعنی فاینل دور و په هغو کې درې فاینلستانو سره مناظره درلوده، او د هغو په ترڅ کې د افغان ځوانانو د دویم استازي په توګه وټاکل شو.
عائشه جانې دا راته وایي چې دغه سازمان ته د تاسو تک ته څومره موده پاتې ده او هلته مو مسؤلیت څه دی؟
فیروزه جانې زما فقط یوه نیمه میاشت پاتې ده چې زه ملل متحد چې مقر یې په نیویارک کې دی سفر ولرم، او زما اصلي وظیفه په ملل متحد کې د افغان ځوانانو غږ رسول نړیوالې ټولنې ته دي. زه به په دسمبر کې په د امنیت په شورا کې د ځوانانو د طرفه بیانیه ورکوم.
خامخا به یو شمېر اوریدونکي د تاسو په اړه معلومات ولري، خو هغه کسان چې معلومات نه لري که دا ورته ووایي چې دا اوس څومره اړتیا ده چې په رښتیا هم د افغانستان د ځوانانو غږ تر نړیوال ورسیږي؟
اما په نظر اوس هر نور وخت ډیر زیات ضرورت احساسي وي چې د افغان ځوانانو غږ په یو نړیوال پلاتفورم باندې واورېدل شي، ځکه چې ورو ورو افغانستان او د نوی نسل د دنیا د توجه او د هغوی د کومک او د هغوی د سپورت نه ورو ورو د هغوی د نظر نه لویږي. او دا مهمه مسله ده چې دغه اوسني زموږ ځوانان په څومره مشکلاتو په څومره ستونزو سره مبارزه کړي، د ټولو مشکلاتو لکه ناامنۍ، لکه فقر، لکه د موادو مخدرو استفاده چې ډیره شوې ده، قاچاق، در روان جنگ، د ټول مسایل دي چې د موږ نوی نسل ورسره لاس او ګریوان دی او ډیره کمه توجه ورته کیږي. او زیاتره په ولایتو کې د درس په حساب، د صحت په حساب، ډیر ځوانان د دو اساسي حقوقو نه بې برخې دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر اساسه مرحله د افغانستان د تاریخ او خصوصا افغان ځوانانو د پاره ده چې باید د نړیوالې ټولنې توجه ورته جلب شي.
تر دې دمه چې تاسو دغه پروسه کې غوره سوي او یعنی ځای به د افغانستان د ځوانانو استازیتوب کوي، تر دې دمه مو په افغانستان کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څومره استازو او بکې څومره ځوانانو سره کتلي دي، د هغوی نظریات چې له تاسو سره یې شریک کړي دي څه دي؟
ما فقط تر اوسه مو چې څه لیدنې کتنې درلودلې دي هغه په کابل کې محدودې وي. طبعا د مختلفو ولایتو ځوانان سره مې په کابل کې لیدلې، مګر دا چې خپل ولایت ته سړی ولاړ شي او هلته مستقیم لیدنې او کتنې ولري هغه به جدا خبره ده چې ډېره ما په نظر مهمتره ده. موږ به انشاءالله سبا چې د ځوانان لویه جرګه لرو چې په دې جرګه کې د ټول افغانستان نه ځوانان راټول شوي دي، تل ځوان استعدادونه راټول شوي دي چې زه به د هغوی سلیدنه کتنې لرم. او په همدغه نومبر میاشت کې به انشاءالله یو څو ولایتو ته سفر لرم او هغوی سره به هم لیدنې کتنې لرم.
او دا راته وایي چې تر دې دمه ما مخکې پوښتنه وکړه له څومره ځوانانو له تاسو سره خپل نظریات شریک کړي دي، د هغوی د اکثرو اکثر شمېر چې کوم نظر د تاسو لپاره مهم و او تاسو ترې نظر اخیسته او په دې اړه مو پرېکړه کړې چې هغه به تر نړیوالو رسوي څه و؟
د دې شمېر ځوانانو ته مې کتلې دي او یو شی چې ټولو کې ډېر فوکس درلود په دې خبرو کې چې څه ما ترې واخیستل دا و چې موږ پیش په دغه اوسني وضعیت د افغانستان کې څه چې موږ ته مهم دی هغه سوله ده. او موږ اگر چې ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي حقونه یو ډېر اساسي شی دي، مګر هغوی د خبرو نه ما دا برداشت وکړ چې که هر څومره موږ تعلیم او تحصیل وکړو که امنیت ښه نه وي، موږ به د کلونو کلونو زحمتونه په یوه ثانیه کې هدر شي. د موږ پوهنتون د ځانمرګي بریدونو تارګت شي په عین زمان کې د موږ د موږ ځوان پیاوړی تعلیم یافته نسل په ځانمرګي بریدونو کې له لاسه ورکړو. نو د کلونه کلونه تحصیلي او تعلیمي لاسته راوړنې او د ټول مسایل به پیوړ ازه کې ادا شي او که موږ امنیت ونه لرو که پایدار سوله نه وي په ولایتو کې به ډېر ځوانان د دې حقوقو نه بې برخه وي. نو هر چېرته چې ما دوی سره خبرې کړي دي په یو شي ډېر فوکس کوي چې موږ امنیت غواړو، موږ سوله غواړو او هغه واقعي سوله، ځکه چې د افغان ځوانانو نظریات دوی وختنه دوی فکر کی هم په نظر کې ونیول شي.
په سوله باندې به هم پوښتنه ولرو. خدای راته وایي تاسو پوهی کی په افغانستان کې هر کال چې کله سروې کیږي بیا شمیرې یا ارقام له خلکو سره شریکیږي کال بل ته دغه د بیکاری خصوصا د ځوانانو د بیکاری غراف لوړیږي. په دې اړه مې تاسو سره اندېښنې شریکې سوې. کنه
طبعا بیکاری یوه ستره مسله ده چې هغه د ډیرو نورو ستونزو لامل کیدای شي. د بیکاری د وجې نه ډېر ځوانان هم چې تقریبا د 3 میلیون نه زیات اوس د مواد مخدر باندې روږدي دي، او په عین زمان کې دغه د بیکاری د وجې نه دي چې ډېر تروریستي ډلې یا هم مخالف ډلې په افغانستان کې هغوی ډېر په اسانۍ خپل ډلو کې جذبوی شي. نو ټول عملونه باید شوي دي چې هغوی هغه کارونه چې دوی د راتلونکي دپاره او د افغانستان د راتلونکي دپاره ډېر خطرناک دي، هغو ته هم خیر اوړي. او زه فکر کړم ټول ریښه لري په بیامنیتۍ کې، ناامنۍ کې، په د جنګ د روان جنګ په څه تاثیرات چې هغه لري د موږ په روح روان باندې ټولو په هغو کې ریښې نګرستي دي.
عائشه جانې دا راته ووایه چې دا اوس البته تاسو له ځوانانو سره کتلي دا مو ویل چې سبا به جرګه ولرئ، خو په لومړي سر کې دغه د جرګې په اړه ووایئ چې په دې دا جرګه به د څه لپاره ده، د افغانستان له کومو ولایتونو یا څومره ځوانانو ګنجایش هغه جرګه کې دي ته ستاسې ځوانان راسي او په هغه کې خپلې خبرې ولري؟
فیروزه جان دا جرګه موږ اصلا د ای پی ټي د افغان فور پروګرسیو تینکینګ سازمان اندیشواران جوان چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو د طرفه برگزار کیږي. په همدغه نومبر کې چې سبا ته ورځ مو ټاکلې ده چې په هغو کې به تقریبا د 3 ولایتونو به ځوانان بریسي چې د دې جرګې ګنجایش 3 ځوانانو ته دی، او د هر ولایت نه تقریبا 2 زیاتر، یعنی حد اقل 2 ما د اکثر 3 به موږ لرو د هر ولایت نماینده. او د دې هدف دا دی چې د روان وضعیت خصوصا د سولې او د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت د افغانستان په هکله د ځوانانو نظریات ټول شي، او هغه به د یو قطعنامې په ترڅ کې دولتي چارواکو ته هم وړاندې شي د دوی نظریات. او زه به هم یو فرصت ولرم چې د مختلفو ولایتو د ځوانانو سره لیدنې کتنې ولرم.
یعنی دې جرګې ته هم د افغانستان له مختلفو ولایتونو ځوانان راټولېږي؟
بله، هغوی د سکالرشپ په حساب، یعنی دلته به ځای ورته ټاکل کېږي چې په دوو جریان کې په کابل کې میشتوي او بیرته به خپل ولایت ته بیسي.
ډېر ښه. عائشه جانې دا راته ووایه، کېدای سي له خلکو سره په دې اړه پوښتنې واوسي. تاسو په د خپل ځان په اړه که ووایئ چې څومره مو زده کړې کړې دي او څومره مو هڅه وکړل تر څو یو ورځ داسې ورځ راورسیږي چې تاسو د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکړی سي په داسې یو نړیوال سازمان کې.
په اوسه جن زه اوس د حقوق علوم سیاسي د پوهنتون د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي د پوهنځي په دریم ټولګي په دریم څنګ کې یم. دریم کال مې دی چې په د بینالمللي روابطو په ډیپارټمنټ کې درس وایم په کابل پوهنتون کې، او ما خپل فعالیتونه ټولنیز فعالیتونه او اجتماعي فعالیتونه مې د ډېر مخکې وخت نه شروع کړي وو. خو د 2 کې مې ډېر فوکس او ډېره توجه د ځوانانو په برخه کې د هغوی د سیاسي فکر او د هغوی ګډون په سیاسي مسایلو کې مې ډېر غوښتل چې توجه ورته وکړم، ځکه کوشش مې کړی چې د ملل متحد شبیه سازی کنفرانسونو په حساب د افغان ځوانانو سره همکاري وکړم، هغوی ته یې دا زمینه فراهم کړم چې هغوی په کې اشتراک وکړي او خپل سیاسي فکر او شعور په کې تقویت کړي. او په همدې توګه ما نور چاپی رسانی رو سره هم همکاری دلودلی دی په دی موده که او در پروگرام تا چیز کامیاب شویم در یو دیمرای گام دی دی ما دی اهداف دی رسیدو دی پارا او طبعا دی مور اهداف فقط خاص و موارد دی سرگندول و پا برخه که او غو دی پارا غیب وجود کول و بانده نحل کی نو دی از امیدوارم که دی بندری طولن دی حمایت شد و یو عملی گام اوچت کرو رشتی دی افغان زوانان و مشکلات تا یو اتمه و یو عملی رسیدگی و وشی و اوی تا فرصتون برابر شی چی رشتی او کولی شی چی دوی پخپلا پیشرفت کنیم.
د پیشرفت خبره مو وکړه دا راته وایي چې دا اوس وخت کې څومره دې ته زمينه برابر ده په افغانستان کې په دې شرایطو کې چې نور ځوانان هم وکولای شي د تاسو په شان پرمختګ وکا
د ما په نظر فعلا افغانستان کې ډېره د خوشبختۍ ځای دی چې داسې زمینه فراهم شوی دی ځوانانو ته چې نه تنها په ملي برخه کې بلکې په بین‌المللي برخه کې لاسته راوړنې او فعالیتونه ولري نو ډېره مثبته خبر ده ورو ورو د ځوانانو ګډون په سیاسي او اقتصادي صحنه کې ډېر کی خو د ما تشویش داره چې دا باید فقط په مرکز کې متمرکز نه وي او دا باید ولایاتو تا ولایتی زوانانو تا هم دیر زمینی فارا همیشی ترسو چه طول افغان زوانان دو فرصتون استفاده بکن.
عایشه جانی مننه ته موږ سره د تلیفون په کرخه اوسه قدرمن اوریدون کی لرو غوی بل تاسو نه هم پوښتنی ولری سلام وخت مو بخیر که دماغ درزی مهربانی وکی د تلیفون لاره خبری وکوی رادیو مولګراتی ټکی قدر من اوریدونکو لطفا تاسو نه داخله کوئ کله مو تماس نیو نو ټلیفون کوم ټلیفون باندې تاسو زنګ وهلای هغه لاره نه مونږه کووري او کولای شئ بیا خبرونه کې خپل خبري هم ولري بیا هم یو اوریدونکو لرو عائشه جانې ته کوم سره ان شاء الله د دې خبري به مو ورو بیا تاسو سره وګرځو سلام وخت مو بخیر
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې
جعفر لجمن د ټلیفون په لیکه مستاف ان دې سره
جعفر صاحب مننه د غزای ملک بدل کی چې غږ موسم وورو
آل وستنګ سو
او بالکل مهرباني وکي
دنیا باندې نه مې دا پښتنه و ما چې دا په اوس ټولنه کې یا په دې اوس اثر کې د ځواني ځوانان چې په هغه صحو یې موږ کوو چې په دا پاره دا څه نظر ته په ایران لري او دا اوس ټولې پروسه پاکه دا کوم نظر ورکړي کوم په ایران لري دا د مشروع وایي
سمه ده مننه عائشه جانې زه به دوی پښتنه تاسو ته وایم که تاسو چیرې سم نه وی اوریدلی
او مو څه ما ونه ورله
او دوی وایي چې په د افغانستان په لر پروتو ولایتونو سیمو کې هغه ځوانان چې یعنی په اصل کې هغه ځوانان ته چې لخرونه لري دي هغه ته مو پیغام څه دی او د سولې په پروسې په اړه مو تاسو خپل نظر څه دی
هغه ځوانان چې په ولایتو کې اوسي هغه د دې افغانستان یو مهمه برخه تشکیل کوي او وي از ځوانان دي چې زه ډیر کوشش کوم چې په مختلفو پروسو کې په ډیرو فرصتونو کې هغوی هم ګډون ولري زما پیغام هغه ته دا دی چې سره د دوی چې په ولایتو کې په لرو پرتو سیمو کې مشکلات ځوانانو لپاره دوه چنده زیاتر دي نسبت د مرکز ولایتو ته چې د ټولو مایوسیانو سره خپل امید له لاسه ورنه کړي او آینده زموږ ځوانانو په لاس کې ده او یو بل سره په اتحاد باندې به انشاءالله چې خپل وطن آباد کړو او دغه وطن چې د مرکز ولایت ځوانانو په منځ کې رامنځته شوی دی دغه باید منځه ولاړ شي او زه مطمئنه یم چې په یووالي سره به ډېر څه ترلاسه کړو د سولې په پروسه کې ما په خو هم خبرې کړي دي چې دا ټول پروسه افغان خلک اصلي قربانیان دي روان جنگ دي. نو ټول پروسه ما په نظر هغه وخت کامیاب او همشمول کېدای شي چې بیشتر هغه ډلې چې د جنگ نه متضرر شوي پکې ګډون ولري. نو د ما ډېره توجه په دوه ده چې افغان خلک هم پکې یو فعال سهم او غږ ولري او په دې سبب دا خو امکان نه لري چې هر افغان په دې مذاکرې په میز باندې حاضر وي، مګر د هغه مسایل چې د موږ د آینده مربوط کېږي هغه باید پکې موږ سره شریک شي، د ځوانانو سره شریک شي، ځکه دا زموږ آینده ده چې پرې تصمیم نیول کېږي.
ډیره مننه عائشه جانې. رازو دې ته چې څومره د تاسو ډاټ ورک وی هغه ځوانان چې همدا اوس تاسو غږ اوري پیغام مو اوري، څومره ډاټ ورک وی د افغانستان خلکو ته پټوله کې ځوانانو ته تاسو به د هغوی غږ اوسئ په دغه سازمان کې کله چې وینا مو لرله؟
زه چې دا غونډې او لیدنې کتنې لرم دا خاص د دې هدف لپاره دي چې زه تر ډېره حده د دوی پیغامونه لاسته راوړم او وایې ورم چې تر څو چې زه هلته چې غږېږم یو رښتینی غږ او اواز د دوی واوسم، ځکه چې زه به د هغوی نمایندګي کوم او زه به د هغوی استازی واوسم. نو دا به د هغوی پیغام وي چې نړیوال ټولنې ته به رسېږي، او انشاءالله کوشش کوم چې د وظیفه په ډېره صداقت باندې ترسره کړم او ټول افغانان ټول ځوان افغانان زما په خبرو کې ځان احساس کړم.
مننه عائشه جانې. اوس راته ووایي چې هغه ځوانان چې فرصت لري خو ورنه استفاده نه کوي په بېلابېلو نورو برخو چې هغوی هم وکولی شي د یو فعال ځوان او همدارنګه یو پرمختللی ځوان چې په ټولنه کې مثبت واقع شي، د تاسو پیغام هغو ځوانانو ته څه دی؟
یو خبره چې ډېره خوشینه کوونکې ده، دا ده چې موږ ځوانان هغه بعضې ځوانان چې د ډېرو خاصو فرصتونو برخمن شوي دي چې نن مکتب ته پوهنتون ته او نورو فرصتونو ته لاسرسی لري او په صداقت باندې ته استفاده نکوه او هغه فرصت هدر کیوي، دغه یو ستر تشویش دی او د مسؤلیت احساس نه درلودل د ځوانانو په منځ کې دغه څه دي چې ما دې لیدلې دي، خصوصا په مرکز کې چې دوی باید دغه فرصت چې ورته فراهم شوی دی، موږ یو ډېره کوچنۍ برخه د دوو ځوانانو چې خوشبخت دي چې تعلیمی و تحصیلی فرصتونه کاری فرصتونه تا برابر شویدی، نو دا فرصتونه باید هدر نشی، باید ده مسئولیت احساس ولرو ده خپل نسل په مقابل که ده خپل وطن په مقابل که و ده آینده نسل په مقابل که، بکه مو وغوی تا پاسخگوی وغوی تا مسئولی و نو دا زمانان چه ده فرصتونه بخمن شویدی ما پیغام ورتده ده چه ده خپل واسه پوره کوشش وکړه چې د دوه فرصتونو ډیره ښه استفاده وکړه، ځکه هیڅ فرصت وول نه دی او موږ کولی شو ازمی استفاده ته وکړو او که موږ سمه استفاده ته وکړو او کوشش وکړو چې نور هم ته برخمن شي، نور هم پکې ګټ شي او نور ته هم یو څه وکړای شو، دا به یو وول فرصت نه به ډیرې سترې لاسته راوړنې ولرو. نو دا یې ما پیغام دی.
او عائشه جانې، تاسو مخکې د افغانستان د ټولو ځوانانو یا کوم ځوانانو چې تاسو تر دې دمه ورسره لیده کاته درلوده لغوی تاسو سره نظریه شریک کړي، په لاندو کې کراته وایي انجونو مشخصا د نامنې موضوع ورهاخوا انجونو له تاسو سره څه موارد شریک کړي دي؟ ځکه دلته افغانستان کې د ښځو په تیره بیا انجونو دپاره زښته زیاتې ستونزې موجودې دي، څه داسې لازمه دي چې باید ملګرو ملتونو کې یا نړیوالو سره تاسو باید شریک کړي؟
ما په اندولیدونو کتنو کې مې چې خبرې د ځوانانو سره کړې دي، یو شای چې ما ورته د ما په نظر ضرورت ورته احساس کړی دا و چې زه باید د آنلاین د طریقه هم ځوانانو ته لاسرسی ولرم او هغوی د سوشل میډیا د طریقه هم خپل نظریات ما سره شریک کړي. نو ځکه مې سروی جوړه کړه په دریو ژبو باندې، هم په دري هم په انګلیسي او په پښتو ژبه باندې، چې هغه ځوانان چې زه ورسره لیدنې او کتنې نشم درلودی هغوی خپل نظریات شریک کړي. خو کله چې ما دا سروې چک کوله متاسفانه 40% نجونو او 80% ورونو پکې سام اخیسته، نو د ښځو سام اخیستل سام ډېر کم و په دو آنلاین سروې کې. آیندې نږدې نه هم چې لیدنې او کتنې مو درلودلې دي، هغوی ډېر تشویش لري، هغوی تشویشونه ډېر دي. مګر څه چې ډېر پرې فوکس کړه هغوی په مرکز د افغانستان کې دی، چې هغه نجونې چې د تعلیم و تحصیل د حق نه برخمنې شوي دي او یوه نسبي آزادي پیدا کړې ده په دو تېرو اتلسو کالو کې، چې هغه د یو سیاسي معاملې قرباني نه شي، دو باندې ډېر زیات تشویش لري. او هغه تشویشونه چې د ښځې په ولایت کې لري زه مطمئنه یم چې متفاوت تر دي د هغو ښځو نه چې په مرکز کې دي. نو د هغو سره لیدنې او کتنې به انشاءالله چې ولرم او د هغوی پیغام په هم بیا تاسو شریک کړم.
ډیر زیاته مننه عائشه جانې دا چې موږ ته مو وخت راکړه، کولی باس مو راسره درلوده، خلکو ته مو معلومات ورکړل. ډیره مننه، کور ودان ژوندې اوسئ.
تاسو هم ډیره مننه.
خیر اوسه وخت لري. قدر مون اوریدونکو لاندا د ماخلو او بیت راګرزو یو بل ملما ورسره په خبرونه کې اوسې، البته بل ملمنه هغه هم زنګړې فعالیت لري. بیت راګرزو او غوي سره خبرو ته دوام ورکو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون به تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه نو ټول نن د حساب سم دي ډېر څه مختلفونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی. دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر سشنبه د ماپشن له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه.
بیا هم خراغ لست او قدر من اوریدون کوله کڅنګ میته وویل، بیا هم یو بل درنه ملمنه را سره خبرونه کده غلی نسیمه باری فعال او تکړه انجلی ده. دوی د نور ادبی فعالیتونو ترڅنګ باید وایم چې د ایوی نړیواله د سولې د لپاره ایوی جایزې ته کاندیده ده او نور معلومات به دوی په خپل ورکړي چې د جایزې ته څنګه کاندیده شوی ده، شرایط یې څه وو، د دې کاندیداتوري ګټه څه ده او دا جایزه یې ولې ټاکلې ده. نو بیا هم وایم چې تاسو کولی سئ ځوان فکر خبرونه کې اړیکې ونیسئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نظریات مطرح کړئ او د تل په شان د موږ ملتیاو کې خبرونه واورئ. سلامونه، وخت مو په خیر نسیمه جانې.
وعلیکم السلام، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته.
ډیر مننه کور ودان. نسیمه جانې، دا ته وایې چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ اوس کومې جایزې ته کاندید شوی یې، تاسو دا څرنګه جایزه ده؟
نه، د یو ان د ادارې د خوا یا د یو ان ډی پی لخوا د 2000 کال څخه دغه د ایوارډ یا د جایزې یو پروسه پیل شوې ده. د دې لپاره د بیلابیل شرایط دي، بیلابیل کټګرانې دي. هغه کټګرانې چې هغه کسان چې لاسراوړي ولري کار کوي، ټولنې ته خدمت کوي، هغه کسان کولای شي چې خپل ځانونه نورمال کړي، خپل خپل لنډه بایوګرافي باید ورواستوي او د دې سره سره خپل د ځان په حق له هغه رضاکار کارونه چې خپل په ولایت کې یا خپل په هغه ساحه کې کوي، هغه ترسره کړي. هغه کارو په حق لبانی لږ معلومات ورواسي، بیا دوی دغه پروسه یا دغه پروګرام دوی خپلې شرایط لري. هغه شرایط په کتو سره بیا دوی ستاسو څخه بېلابېلې پوښتنې کوي، بېلابېل اسناد څخه طلبي، کله چې دی مطمئنه شي چې دا کس د دې جایزې د دې برخې وړ دی یا د دې برخې ورته لري چې نومات شي نو بل اخر دی هغه برخې ته کاندیدیت. نو زما پروسه هم دا چې وای چې د دې په اړه ما په سوشل میډیا کې واوریدل او دا په اوریدو سره بیا ما هغه مربوطه ایمیل ادرس خپل معلومات واستوله. خوشبختانه چې زما معلومات یې په فعالیتونه زما لاسته راوړلې دي د دې ورته وبللې چې زه کولای شم د سولې د نړیوالې جایزې ته نوماند سمه نو هغه و چې د ځینو پوښتنو د ځوابولو پر اساس باندې بیا بیا زه د جایزې نوماند کړم.
دا راته ووایي چې تاسو سره له افغانستانه نور څوک هم د جایزې ته کاندید شوي دي که نه؟
بلې هو، په کومه کټګري کې چې زه یم یا په کومه برخه کې چې زه یم په هغه برخه کې زما سره د افغانستان څخه اووه تنې نورې نجونې راسره دي چې هغه کېدلی شي د بېلابېلو ولایتو واوسي. او د دې سره سره دا جایزه څلور برخې لري چې په هره برخه کې د افغانانو څخه انجینې او ځوانان نارینه ورونه کاندیدان شوي دي.
د دې لپاره تاسو مخکې ویلې چې باید فعالیت کړی وي، همدارنګه په ټولنه کې خلک وپېژنې، د ټولنې لپاره یې زیات کار کړی وي، له دې نه ورهاخوا نور شرایط هم شته؟
بلې هو، باید دغه کار فعال وي چې خلک یې وپېژنې او دوی پر ځان باندې دومره باور ولري چې زه دومره رای وړلی شم یا دومره کسان زما د کار زما د فعالیت مینوال دي. زه کولای شم چې د دې خلکو په واسطه باندې ځان در بریا کړی ورسوم او دا خلک ما ته دومره رای وکاروي چې زه وتوانېږم دا جایزه ترلاسه کړم. نو یو دغه راز هم دی چې هغه انسان په خپل ځان باندې باور ولري، نو پر هغه اساس باندې هم کېدلی شي چې دغه شرایط په منلو سره مخته ولاړ شي.
د رایو په اړه خو به معلومات لري چې څومره شرط دی چې باید رای تر کومې کچې وي چې هغه جایزه بیا ترلاسه کړي؟
دغه درای شمیر معلوم نه دی. هر څومره رای چې ستاسو ډیری هغه عمره درای په ډیروالي سره موږ کولای شو چې کاریا ترلاسه کړو. مثال په توګه زما سره په دې برخه کې یو تن انجن نور دی او زه په یوه مات شاید هر خور په هغه خپل برخه کې دې کار کړی، هغه کسان چې دې سیجنې د دې څخه رضایت لري او غواړي چې دغه خور یا دغه مېرمن دغه پیغله د دې جزیره مستحقه ده، هغه دې ترای کوي کمپاین ته کوي، نور خلک دې ته تشویق کوي، نور خلک ته معلومات ورکوي، د څو غره دې لپاره رائے وکاري. او دلته چې د هرې جلې د هرې مېرمنې یا د هر ور رائے ډیر وي په لوړه کچه وي هغه کسب بریالي اعلان دي.
دا جایزه به یوازې افغانستان ته لکه تاسو چې ځان نور ته کاندید کړی دی ورکول کیږي که نړۍ کې نور خلک هم ورته کاندیدان دي؟
نه، په دې کې د نړۍ بلابل هیوادونه دي، څنګه جنوبي اسیايي هیوادو ترڅنګ نور روپایي هیوادونه هم دي. دغه څخه هم ځوانان مېرمنې او ورونه کاندیدان دي چې په بلابلو برخو کې هغه هم لاسته راوړل لري، نو په دې لحاظ باندې هغه هم ځانونه کاندیدان کړي دي.
او درته وایي چې څه فکر کوي څومره د اوس اړتیا ده چې ځوانان باید په بیلابیلو مختلفو یا بیلابیلو او مختلفو برخو کې کار وکړي تر څو هیواد ته د تاسو په شان باندې داسې یو مهمې جایزې لپاره دوی ځانونه کاندید کړي چې هغه وکړای شي راوړي افغانستان ته؟
بلکل، زه دا فکر کوم چې زموږ ځوانان د افغانستان زلمي او پیغلانې انرژي لري، طاقت لري، علم لري، پوهه لري، د ټکنالوژي سره بلد دي. دوی کولای شي چې د خپل د انرژي په مټ باندې هغه استعداد چې دوی لري د هغه په مټ باندې دوی بېلابېل فعالیتونه وکړي. موږ باید د ځان هر کاره جوړ نه کړو، هغه یو مسلک، هغه یو فیلډ باید ځان ته انتخاب کړو، په هغه کې زحمت وباسو، په هغه کې کار وکړو. نو که چېرې موږ په هغه کې کار وکړو، ځان ته پلان ولرو او ځان ته هدف وټاکو، نو موږ کولای شو چې مختلفې او بې شمېره لاسته راوړنې ولرو. او هغه لاسته راوړنې موږ ته یو نوم راکوي، یو شناخت راکوي په ټولنه کې. او بل ګټه دغه ده چې موږ په نړیواله سطحه باندې د افغانستان ځوانان او پیغلې ځان معرفي کولای چې افغانان هم درچا کم نه دي. که چېرې دلته ارامي وایي، که چېرې دلته سوکالي وایي، که چېرې دلته جنګ او بدبختي نه وایي، نو دا به نړیوالو ته جوته شوی وایي چې د افغانستان ځوانان او پیغلې هم د نړیوالو د ځوانانو کم نه دي. دوی هم استعدادونه لري، ترڅو دوی هم زحمت باسي. او دا خبره دوی ته ډېره د تعجب وړ ځکه هم ګرځي چې کله ناکله موږ د افغانستان د داسې ولایتو څخه لکه اوس چې زه د هلمند څخه نړیوال جایزې ته نوماند شوی یم، دې جایزې ته هغه کسان هم نوماند شوي دي چې په یو د سولې په فضا کې، د سولې په هېواد کې، د سولې د امنیت په ولایت کې دوی کار کوي فعالیت کوي، یعنی هیڅ ممانعت نه لري، هیڅ امنیتي ستونزه نه لري. موږ چې سار رپور ته ښه وو ځان په ژوندو کښې نه حسابو، یعنې زه وایم چې
بله نسیمه جانې تاسو خبرو ته دوام ورکړئ. خبرې به مو واورو، خو لومړی سر کې د دې لپاره چې زموږ نه قدرمن اوریدونکي تماسونه زیات دي هغوی اړیکه به را واخلو. وعلیکم السلام، وخت مو په خیر. مننه، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ او په لومړي سر
کې
مهرباني وکړئ، مهرباني. مننه کور وزان جعفری صاحب. نسیمه جانې موږ غږ اورئ تاسو؟
بله
بله. د دوی پوښتنه خو مخامخ واورېده، که زه یې تکرار کوم.
بله پوښتنه خو مې واورېدله، څومره چې زه ورسره پوه کوم. پوښتنه یې دا وه که چېرې زه کامیابه شم زما راتلونکی پلان به څه وي؟ دا چې زه اوسم د ادب او فرهنګ په وخت کې په برخه کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کوم. په هلمند کې زه د مېرمنو لپاره د امیل په نوم اخبار خپلومه، مسل چلوونکی یم. د دې سره ما خپل درې کتابونه چاپ کړي دي. یو کتاب مې د افغانستان د مېرمنو د ژوند د ناخوالو او بدبختۍ په هکله دی، چې هغه مې د لنډو کیسو په ژبه باندې د دې ستونزې بیان کړي دي یا لیکلي دي، ټولنې کې مې وړاندې کړي دي. د دې سره سره ما په هلمند کې د دوو داسو خوندو کتابونه چاپ کړي دي چې هغه د فرهنګي ستونزو له امله نسي کولای چې خپل په اصلي نوم باندې خپلې لیکنې خپرې کړي یا خپل کتاب خپور کړي. د ادب په برخه کې دا زما فعالیتونه دي. که چېرې زه دا جایزه ترلاسه کړم، نو زه به وتوانېږم چې زه ځان په نړیوالو او په هېوادوالو په وطنوالو وپېژنم. کله چې زه شناخت پیدا کړم، طبیعي خبره ده زما اړیکې ډېرېږي، او د دغو اړیکو پر اساس باندې زه کولای شم چې د نړیوالو او د هغه کسانو چې امکانات په لاس کښې لري د هغو توجه داسې ولایتو ته راواړوم لکه هلمند. دلته د مېرمنو لپاره کار ته اړتیا ده، داسې کار ده چې هغه کار اساسي وي، هغه کار بنیادي وي، تر څو زموږ ښځې او مېرمنې هم فرصتونه پیدا کړي او هغه استعداد چې دوی لري هغه استعداد په لاره واچوي.
نسیمه جانې، دوی یوه غوښتنه دا وه چې وایي تاسو د له هېواد سره د مینې په اړه کوم شعر ویلی دی، که کېدای شي اورېدونکو ته هغه هم ووایي.
ما خو خپله شعر نه دی ویلي، زه مقالې لیکم او لنډې کیسې لیکم. دا اوس کښې مې یو تاریخي ناول هم ژباړلی دی، نو خپل شعر مې نه دی، خو یو بل شعر به درته وړاندې کړم. وایي د وطن پېغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیل، د فاریاب پېغلې ته غمې له بدخشانه رسېد.
مننه نسیمه جانې، کور ودان. بیا هم یو اوریدونکی البته وګورو چې چا تماس نیولی که نه. ښه نو د تاسو خبرو ته به دوام ورکړو. تاسو د مېرمنو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله، څه فکر کوئ دلته په بل سربېره په ولایتونو کې پخپله ښځې څومره له مشکلاتو سره مخ دي؟ د دغوی دغه عمده ستونزې څه دي؟ ځکه تاسو وویل چې کتاب مو هم په دې اړه لیکلی دی.
تاسو ته معلومه ده چې په مجموع کې افغانستان بیا دا جنوبي ولایتونه لکه کندهار، زابل، روزګان او هلمند، په دغه ولایتونو کې ښځې بې شمېره ستونزې لري. اول ستونزه خو دا ده چې دوی خپل اساسي حقوقو ته د لاسرسۍ نه لري. دوی په هغه باندې خبرې نه دي، دوی تعلیم ته لاسرسۍ نه لري. دوی هغه اساسي ضرورتونه لکه د صحت سهولتونه، د صحت فرصتونه، دې ته دوی لاسرسۍ نه لري. ځینې کارونه یا ځینې پروژې راځي چې هغه فقط په نامه وي یا هغه فقط نمایشي وي، هغه دوی ته ګټه نه کوي. یو میاشتنۍ، دوې میاشتنۍ یا د یو کال ځینې لنډمهاله پروژې وي چې هغه دوی لپاره نه خو بښنه کوي او نه هم دوی ته اساسي پاتې کېدلی شي. که چېرې د دغو مېرمنو لپاره اساسي کار وشي، نو زه فکر کوم چې دغه ناخوالې، دغه خنډونه به تر یو حده پورې حل شي. او بل زما کتاب کښې چې ما هغه د ښځې ستونزې راخیستې وې، هغه تعلیم ته نه لاسرسۍ وو، هغه صحیح فرصتو ته نه لاسرسۍ وو، هغه په بدو کښې د ښځو ورکړه وه. هغه څنګه یو بېګناه نجلۍ د یو شک پر اساس باندې د هغې قتل یا د هغې وژنه وه، په مخې ښځو ورکول. یا کله نا کله چې یو مېرمن اولاد نه شي پیدا کولی، که دغه ستونزه د خاوند لخوا وي، خو بیا هم د ځینی اساسیتونه څخه دا غو اساسات ټول پر اساس باندې هغه څه ته ګوته نیول کیږي، هغه څه معلومات کیږي، یا پر هغه څه باندې لا خیره بل څه.
ناسی بجانې بیا هم راګرځوي تاسو خبرو ته او وروتی او اوریدونکو غالي چې راتمن باید خبرې وکي، نو د دوی خبرې اورو او فکر کوم چې دوی اړیکه هم پریس وا اوریدونکو زیات دي ماشاءالله، دوی غواړي خپل پوښتنې تاسو نه ولري، نظریات له موږ سره شریک کی. نو هڅه قدر مون اوریدونکو هم دا چې تاسو د درنو ملمنو د خبرو ترڅنګ د تاسو نظرونه او پوښتنې هم راوخلو په خبرونه کې. مهرباني وکوي نسیمه جانې، بیا هم تاسو اجازه کوي یو بل اوریدونکو به راوخلو. کور ودان، سلام، وخت مو بخیر.
زما پوښتنه د مېلمنې لپاره خپل تاسو ته به ښه ده.
پوښتنه خو به وکوئ، خو لومړی سر کې راته ووایئ چې څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې.
زه د ننګرهار د ولایت د کور ولسوالۍ نه.
او نوم مو؟
امینه دي بازارې.
مهرباني وکوئ.
نو کته خو خوله کامیاب کی او مډال والی خیر
اسی بله نسیمه جان، تاسو موږ غواړی.
بله
دوی وایي چې کله تاسو دغه بریا ته ورسیدئ نو څومره به هڅه وکړئ چې په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون لپاره هڅې وکړئ.
لومړی خو هڅه کوم، کوشش کوم چې د کومې سیمې څخه کامیابی زما یا په کومې سیمې کې چې زما فعالیتونه پیل شوي دي یا دلته نورو لپاره کار کوم، لومړی خو به زما کوشش دا وي لومړیتوب به زما هغه ولایت ورکړم، هغه ولایت یا د هغه ځین خلکو ته په دوهم قدم کې به زما هڅه او کوشش دا وي چې زه دومره توان او توانایي پیدا کړم په ځان کې او د نورو مکلف کسانو رافتو توجه دې ته راجلب کړم، تر څو چې دغه غوښتنه وکړی چې په ننګرهار کې د دې پوهنتون لپاره به زه څه وکړم، دا به نو بیا ترقي نه چې د دې کوم ضرورتونه دي، د دې کومې ستونزې دي، هغه ستونزې چې حقیاولیت لري هغوی ته به اولیت ورکړو، هغه به د مسؤلینو ورسوو او د مسؤلینو څخه به د هغو د حل غوښتنه وکړو.
بیا هم نسیمه جانې یو بل اړیکه به هم راواخلو، البته کې تاسو اجازه اوسي قدر من اوریدونکو پوښتنې لري. سلام، وخت مو بخیر. سلام، وخت مو بخیر. مهرباني وکوئ، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ لطفا تاسو د موږ غږ د ټلیفون له لارې واورئ، د راډیو غږ مو کم کړئ. مهرباني وکوئ، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ لکان دهار نه مواړی کني ولې؟ مهرباني وکړئ تاسو زموږ له قدرمنې میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ؟ ها، د دوی اړیکه هم پرې سو. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم ټینګار کوم چې لطفاً کله مو ته اړیکې نیولې نو د ټلیفون ته مو متوجه اوسئ او د راډیو غږونه مو راټیټ کړئ چې موږ وخت کم دی او هر قدرمن اوریدونکو د دې هڅه کوي چې د هغوی خبرې رخصي په خبرونه کې او هغوی هم خپل نظر ولري. نو دا چې تاسو بیا د راډیو له لارې د موږ غږ اورئ او منتظر پاتې کیږئ چې بیا بیرته ځواب راکړي، نو دا بیا هم د موږ وخت ځای کوي او هم د بل اوریدونکو. سلام، وخت مو بخیر. سلام، وخت مو بخیر. ها، تاسو لا تر اوسه نه پوهیږئ چې کومه راډیو ده؟ بیا هم اورو چې بل څوک دی. سلام، وخت مو بخیر. سلام، وخت مو بخیر. مهرباني وکوي، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ خنو راګرځو تاسو ته نسیمه جانې، مخکې مو د ښځو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله. له ناخوالو ورهاخوا اوس په افغانستان کې د نجونو دپاره یا د ښځو لپاره څومره دې زمینه برابره سوې ده چې هغوی فعالیتونه ولري او د تاسو په شان یوه تکړه میرمن یا یوه تکړه انجلۍ واوسي؟
کوم استعداد چې لري هغه استعداد په کار واچوي او خپل ځان په یو بحث کې مسلکي چې دغه مسلک د لارې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خدمت وکړي. تر دې د ټولو ښه مثال زه خپل ځان درکوم. زه د یو داسې ولایت هم چې دلته جنګ او جګړه د ټولو د افغانستان د ټولو ولایتو دلته بدبختي ناخوالې او جنګ زیاتې دی. او کله چې زه داسې ولایت څخه راپاڅېږم کار کوم فعالیت کوم نو طبیعي خبره ده چې دلته دومره زمینه سازي شوې ده دومره چانس شته دلته داسې ورونه شته دلته داسې کسان او نارینه شته چې هغه ما تشویق کوي زما ملاتړ کوي زما سره پر څنګ درېدلي دي. زه تشویق کړی یم چې زه در دغه مقام را رسېدلی یم حتی نن د یو نړیوالې جایزې لپاره ګڼو مانده شوی یم. نو طبیعي خبره ده چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې دومره زمینه سازي شوې ده دومره امکانات شته خو په کار دغه ده چې هغه امکاناتو ته هغه وسایلو ته په کتو سره زموږ مېرمنې جرات وکړي پر ځان باور ولري راو پاسي نه یوازې لګان لپاره د نورو مېرمنو لپاره هم کار وکړي د نورو مېرمنو لپاره هم دوی ږغ پورته کړي دوی ږغ د مسؤلینو ورسوي هغه امکانات یې هغه سهولتونه چې دوی حق پر لري باید دوی ته چمتو شي دوی ته برابر شي دوی دغه لپاره ږغ پورته کړي زه غواړي د هغو غوښتنه وکړي په وار وار هغه تلق شي.
او نسل جانې درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ تر دې دمه به خلکو تاسو ته څومره رائے کارولې دي او درته وایي چې څومره باوري یاستئ تاسو به دغه جایزه ګټئ؟ زما
هم دغه باور او هم دغه مقام بس دی چې د یو نړیوالې جایزې ته د هلمند رقم جنګ ځپلي ولایت څخه نومان دی. دغه زما بریا ده او زه فکر کوم چې ما دا جایزه ترلاسه کړه ما خپل خلکو پورې دا جایزه راورسوله دا ویار ما ترلاسه کړې چې زه د هغو هیوادو د ځوانانو سره په کتار کې نن ولاړه یم دې جایزې ته چې هغه په یو سوله ییز فضا کې کار کوي کار یې کړی دی لاسته راوړنې لري او ما په افغانستان کې د افغانستان د هلمند په شان ولایت کې کار کړی دی زه د دې جایزې مستحقه ګرځېدلې یم. نو همدغه زما بریا ده او زه فکر کوم چې دا جایزه ما ترلاسه کړه خپل هیوادوال چې مور سوال
هلته راځو دې ته چې هلمند ولایت کې څومره نجونې او ښځې فعالیتونه لري که تاسو ورسره پېژندګلوي لرئ چې هغوی په کومو برخو کې د دې لیواله دي چې پرمختګ ولري او فعالیت وکړه؟
بالکل مخکې چې زه د ادب او فرهنګ په برخه کې د ښځو مثال در کوم کله چې په هلمند کې زه لومړنۍ مېرمن وم چې ما لنډې کیسې لیکل پیل کړه او ما د لنډې کیسو کتاب چاپ شو حتی په جنوبي زون کې تر اوسه پورې د یو ښځې او بیا په هلمند کې د یو نارینه هم د لنډو کیسو کتاب نه و چاپ شوی. دغه د لیکوالۍ برخې ته چې کله ما دوام ورکړې د خلکو تشویق راسره و د خلکو پذیرایي راسره وه او دغه زما لیکل شوې کیسې او مقالې دومره خوښې شولې چې په ځینو نړیوالو ژورنالیستانو دریم ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړلې د څو دي و خلکو ته دغه ښکاره کړي چې په افغانستان کې د مېرمنو ژوند د کوم ستونزو خندونو سره مخامخ دي او دغه سربېره بیا هم دوی کار کوي دوی راوځي دوی پر ځان باور لري. نو دې څه په کتو سره د هلمند مېرمنې او پیغلې دې ته لیواله چې څو دین د ادب په برخه کې کار وکړي دوی قلم راپورته کړي. څه مثال زه دغه دین ځینې در کولای شم چې ورته پوهنتون محصله وه چې دې د ادبي توسو یو کتاب په دا اوس نږدې وختو کې چاپ شو چې هغه کې په ډیزاین کې په چاپ کې او ایډیټ کې همکاري وکړه. ما ور سره وکړه ځکه د ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دا نه شوه توانېدلی او هم سینان یو بل نجلۍ ګلسری ښکلي په نامه چې شاعره ده هغې شعرونه او غزلونه لیکلي دي د هېواد له مینې لپاره د مور د مینې په پار او همداسې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې بیا خپل احساسات د شعر په ژبه څرګند کړي دي. د هغې نجلۍ چې هغې دومره کلتوري ستونزې درلودې چې هغه نه شوه کولای چې دا خپل په نامه باندې دا کتاب چاپ کړي په یو بل مستعار مینې کتاب چاپ شو. یعنی د دې څخه موږ یو ښه فایله هم ترلاسه کولای شو یا دې ته خوشباوره کېدلی هم شو چې دلته ښځې او مېرمنې که چېرې دوی ته زمینه سازي وشي که چېرې دوی ته فرصتونه برابر شي په هره برخه کې دوی کار کولای شي دوی کار کولو ته لیواله دي. فقط ما یو مثال ادبي او فرهنګي بخش کې درکړئ.
نسمه جانی کده هم راته وای هغه انجونی چې دا اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې تاسو غوونه غږ او ریال بته هغه ته تاسو پیغام څه دی ل ادبی مسائل ورها خو خای ډیرای داس انجونی وو چې هغه به سواد نه لري هغه ته تاسو فعالیت څه دی چې هغه څنګه کولای شي چې ټولنې لپاره اړتیا هم خدمت وکي او خپل هیلو ته ورسیږي
لمړی خو د ټولو مخکې زه باید دا ووایم چې اول پر ځان باور دی. دوی باید پر ځان باور ولري. که چېرې موږ پر ځان باور ولرو او بیا ځانته یو هدف وټاکو، یو پلان ځانته جوړ کړو، هغه هدف ته د رسېدو دپاره هغه سرچینې ولټوو چې په کومو سرچینو په کومو لارو باندې موږ د خپل هدف ترلاسه کولی شو. هغه سرچینې خپل ځان په دې باوري کول بل یو جه کولای شم او دا هغه وخت کولای شم چې هغه لارې او هغه سرچینې زه ترسره کړم. کوم چې دې هدف ته د رسېدو لپاره مهم دي، زده کړه ده، پوهه ده، علم دی، ترلاسه کول دي، د مشرانو مشورې دي. همداسې په دې لاره کې چې هغه څه اړین دي، مهم دي، که چېرې هغه لارې خپلې شي نو دوی کولای شي چې د دوی څخه یو کامیابه مېرمن، یو داسې مېرمن جوړ شي چې هغه د هغې نوم به په تاریخ کې یادېږي او د هغې مثال به د نورو ښځو په مجالس کې یا د نورو ښځو مخته د هغې مثال ورکول کېږي چې تر څو هغه الګو وګرځي، تر څو د هغې څخه الهام واخلي، تر څو د هغې پر قدم باندې قدم کېږدي، دوی هم لاسته راوړنې ولري، بلاخر د ځان لپاره، ټولنې لپاره او د دې وطن لپاره کار وکړي. دا وطن کار ته ډېره اړتیا لري او دا کار، دا اړتیا یوازې په نارینهوو، یوازې په ورونو باندې نه پوره کېږي. نو اړینه ده چې مېرمنې هم میدان ته راشي، مېرمنې هم کار وکړي، زحمت وباسي او د ټولو مهم کار پر ځان باور باید ولري.
په خپل دغه باور چې یو څوک باید په ځان باور ولري، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان البته په ولایت کې چې تاسو دغه ځای نه تاسو ویلي کاندید شوي هلته اوسېدلي، اوس خو په کندهار کې هستئ، د هلمند ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې هم نام نه دي. دغه باور څنګه رامنځته شي چې تر څو یوه مېرمن یا یوه نجلۍ خپل ځان د باور پیدا کړي، یعنی دا زمینه د په ځان باور پیدا کولو ته څنګه فراهمېدای شي؟
زه وایم چې د دې باور سرچینه د کورنۍ څخه اخیستل کېږي او دوهمه یې ټولنه ده چې په ټوله ټولنه کې موږ ژوند کوو. کله چې موږ ټولنې ته راوځو، طبیعي خبره ده دلته چې که مېرمنې که نارینه یې کار کوي او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې دغه ستونزې ورته ډېرې دي. کله چې ښځه راپورته کېږي چې په ټولنه کې کار کوي، هغه په ټولنه کې مطرح کېږي، یو څو کسانې پېژني، د هغې پر وړاندې خنډونه او ستونزې اول د کورنۍ څخه شروع کېږي، اول کورنۍ ته بې ممانعت کوي. نو اړینه دا ده چې دا په کورنۍ کې د ځان حتمي په کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه پر دې باور کوي، هغه د دې ملاتړ کوي، هغه د دې سره درېږي. زما په ټوله کورنۍ کې زما پلار زما ملاتړ کوي، ټوله کورنۍ زما د درس، زما د تعلیم، زما د کار، زما د کاري سفر خلاف، حتی اوس هم ده، خو فقط دغه باور ما ته د پلار د خوا را انتقال شي او د پلار باور ما هیڅ وخت مات نه کړي. څه چې د ویله کوم خوب چې د ما ته راکړی یا کوم اراده چې د ما ته راکوله، ما هغه عملي کوله. ما هیڅ وخت دا کوشش نه کوم چې زه د مکتب څخه پاتې شم، بهر وتم، مکتب ته ولاړ نه شم، یا هغه کار، هغه نصیحت چې د ما ته کوي، هغه لات ما ته راشي، هغه څخه سرغړونه وکم، یا خو پر هغه لار باندې ولاړ نه شم، یا د دې خبره او مشوره ونه منم. نو دا چې په هر کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه به د ورور په شکل وي، هغه به پلار وي، هغه به یا خاوند وي، هغه به خور وي، یا به مور وي، چې هغه به دوی تشویق کوي. که موږ تاسو وګورو، دغه ټوله مېرمنې چې راپورته شوي دي، یا دغه ټولو مبارزې مېرمنې چې کار کوي، میدان ته راغلي دي، تبان چې د دوی د چا د یو څه لاس وي په کورنۍ کې، که چېرې ټوله کورنۍ د دوی مخالفه نه وي، تبان په دې کورنۍ کې مخالفین پیدا کېږي، تبان په دې دوستانو، قریبانو، په دې ټولنه کې مخالفین پیدا کېږي. خو بیا هم یو داسې کس وي، یو داسې کس وي چې هغه د دې ملاتړ کوي، د دې سره په ښه او بدو حالاتو کې اوږه په اوږه ولاړ وي. نو د هغه کس باور که چېرې دوی ترلاسه کړي، همدغه د دوی د ځان باور دی چې هغه باور یې ترلاسه کړي، د هغه ملاتړ یې ترلاسه کړي، دوی بیا په ټولنه کې پرمختګ هم کولای شي، لاسته راوړنې هم درلودلی شي، خپل د حق سره سره د نورو مېرمنو د حق غوښتنه هم کولای شي.
بالکل، ډیره زیاته مننه نسیمه جام نه کور ودان دا چې موږ ته مو وخت راکړه. تاسو له موږ سره بحث درلوده، قدرمنو اوریدونکو هم د تاسو خبرې واورېدلې. موږ تاسو ته د دې هیله کوو چې دغه بریا تاسو خپله کړئ او جایزه د افغانستان په نوم راوړئ. ډیره زیاته مننه
له تاسو او ازادي راډیو څخه شکر کوم چې د دې لارې زه د
کور ودان ژوندۍ اوسې ښه وخت لري. قدرمنو اوریدونکو له تاسو نه مزخت زیاته مننه ده چې همیشه وخت ځوان فکر خبرونه اوري او اړیکې نیسي. کور ودان ښه وخت لري.